السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یو شمیر امریکایي سناتوران پر طالبانو بندیز غواړي، خو طالبان بیا د ناوړه پایلو خبرداري ورکوي.
بندیزونه لګول، نور فشارونه واردول نه افغانانو ته ګټه رسوي او نه هم د امریکا د متحده ایالاتو په شمول نورو هیوادونو ته ګټه رسولی شي.
د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر هم د طالبانو په ادرس توندې څرګندونې کړي.
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یو ترهګره ډله وه او پاتې شوې ده. دوی له حمله القاعده سره روابط ملي قطع کړي.
لویا پکتیا کې د عربو ګیر پات مسافر د هوایی لارو خلاصون غواړي.
دلته دغه مسافر چې دا ډېر په تکلیف دي، د سدي وځ ډېر کمزوري شوې دي، چې وا تیراک قطر ته تلای شي، په یغه کې بهرنون تلای شي، امد افغانون ویني نشي تلای.
او طالبان وایي د داعش په وړاندې عملیات پیل کړي. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نور راپورونو تراشو، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلوو. اسمت ساروان چمتو کړي.
پاکستان د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او د هغو پر بهرنیو ملاتړو د بندیزونو د طرحې په وړاندې خبرګون وشوت. د امریکا لوی درستیز وایي طالبان له حمله القاعده سره اړیکې پالي، او د استرالیا د کرکټ اداره له افغانستان سره د ټیسټ لوبې پر لغوه کولو پریکړه کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې د یو شمېر مخکښو غړیو له لوري د یوې لایحې مسوده چمتو شوې چې پر اساس پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. د لایحې دا مسوده چې د امریکا د ولسمشر د یو پخوانی کاندید په شمول د جمهوری پال ګوند 22 غړیو د دوشنبه په ورځ وړاندې کړه، په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی بلال کریمی د امریکایي سناتورانو لوري د دې لایې هیوډاندی کېدا د تیرو تجربو تکرار وباله، چې د په وینا هیڅ ګټه نه ده کړې.
اسلامی امارات په دې باور د سی ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خندونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه ومدارنګ د رغند خبرو لارې څخه حل شي.
امریکایي رسنۍ وایي دا لایحه همداراز وړاندیز کوي چې پر هر هغه هیواد دی د امریکا مرستې ودرول شي او بندیزونه دی پرې ولګول شي چې امریکا باور لري د طالبانو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو د لایحه پر وړاندې غبرګون وشوت. فواد چودری د هڅه د هند تبلیغاتو نتیجه وبلله چې د په وینا د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابولو په هدف مطرح کیږي. زه هیله لرم چې په کانګرس کې به جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته کوي. موږ له نږدې کار کوو او په ځیر څارو. د امریکایي سناتورانو له لوري په وړاندې شوې لایحه کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو د طالبانو د بهرنیو ملاتړ کوونکو هیوادونو یادونه شوې ده. تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلی او د مرکزی قمندان عمومي قمندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم وو او تروریستي ډله به پاتې شي. دوی لا هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي. طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی درستیز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوای دې ته ورته ادعاوې رد کړي دي. طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټ الوتکو له لوري دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. طالبانو تیر شپه په یوه اعلامیه کې وویل د قطر د موافقې پر خلاف د امریکا د بې پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایي حریم د دوی پټکو اشغال کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی تیرونه یو کانفرنس ته وویل د افغانستان د هوایي حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نشته. د امریکا متحده ایالاتونو تیر میاش په کابل او نګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړیو. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا په روانه اونۍ کې رسمن وایي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. د کرکټ لوبې د مشهوري ویبپاڼې کرک انفو د راپور له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 28 نیټه د استرالیا په هاربرت کې ټیسټ لوبه وشي، خو په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د هغوی له لوري یو شمېر اقداماتو له افغانستان سره د نورو هیوادونو د مسابقو په اړه شکونه پیدا کړي دي. تر دې وړاندې د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ویلي وو چې که طالبان د جنو پر سپورت بندیز ولګوي د کرکټ د نړیوال شورا له قوانینو سره سم له افغانستان سره خپل مسابقه لغوه کوي. خو وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسون یو غړی وویل چې دوی تر اوسه پوری د جنو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. استرالیایي رسنۍ وایي شاید افغانستان او استرالیا ټیسټ لوبه ونه شي او روانه ونی استرالیا رسمن اعلان وکړي چې دا مسابقه لغوه شوه. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په سبانډ 500 میلیون ډالر جریمه محکوم کړ. د پاریس د نړیوالې محکمې ورسته لدی د ایران د تیلو ملي شرکت په جریمه محکوم کړ چې د متحده عربی اماراتو دانا گاز کمپنی شکایت وکړ چې ایران د 2000 لومړي میلادي کال د غازو په قراردادونو کې خپلې شبنې نه دی عملی کړی. دانا گاز کمپنی پرون سه شنبه وویل دا متحده عربی اماراتو ته د غازو د صادراتو د 25 کلن قرارداد د لغوه کولو په خاطر د ایران د تیلو د ملي شرکت د جریمه یو برخه ده. شمالی کوریا ادعا کړی چې پرون یو نوی ترجخ چټک توغندی ازمویل دی. د شمالی کوریا د دولتي رسنوي د راپور لمخې دا یو ستراتیژیک وسته ده او هوا سونګ نومیږي. دوی هم دراز ویلي چې دا توغندی یو له 15 تر ټولو مهمو نویو تسلیحاتي سیستمونو څخه ده چې د خپل 15 کلن پوځي پلان پر اساس جوړ کړی دی. دغه توغندی ازمیش د وسلو د ټکنالوژۍ په برخه کې د شمالی کوریا د پرمختګ نوې نښه ده. او فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړنی معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغه درمل جوړونکو شرکتونو پرون وویل د دوی ازمیش وشوه چې دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي خوندي دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري دا خبرونه کولای شي. زموږ په ویبپاڼه کې عمومي آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپورته. یو شمیر جمهوریت غوښتونکو امریکایي سناتورانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو لګولو مسوده وړاندې کړې ده. د دې مسوده په ترڅ کې غوښتل شوی چې پر طالبانو او ملاتړو یې باید د ترهګرۍ، نشئ توکو قاچاق او د بشري حقوقو د څخه د سرغړونې له امله بندیزونه ولګول شي. د سناتورانو د امریکا له بهرنی چارو وزارت هم غوښتي څول طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپل ارزونی راپور ورسره شریک کړي. تفصیل په دې راپور کې
د جیمریج په مشرۍ د امریکا د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو یوې 22 کسیزې ډلې کانګرس ته یو مسوده وړاندې کړې چې په طالبانو او ټولو هغو هیوادونو چې د دې ډلې ملاتړ کوي بندیزونه ولګوي. کچیر دا مسوده د بهرنیو اړیکو کمیټه تایید او بیا د کانګرس لخوا تصویب شي پر داسې یو قانون به بدل شي چې طالبان او ملاتړي به له سختو بندیزونو سره مخ کړي. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد سارني او حساب ورکونې قانون په نوم کانګرس ته وړاندې شوی او په کې راغلي دوی له افغانستانه په ډیر بیړې لوتو وروسته د بدو پایلو شاهدان دي. د دې مسودې په دوه مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په وستو کې بیړه وشي او تر خوای د دوی د افغان متحدانو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو ویزو د ورکړې لپاره د بهرنیو چارو وزارت یو کاري ګروپ جوړ کړی. خو د دې و مادې زی مسودې 15 نورې مادې بیا پر طالبانو او ملاتړو یې د بندیزونو لګیدو له دوی سره د نړیوالې ټولنې د مرستو څارنه او د امریکا د غیر بشري مرستو محدودیت ته ځنګړې شوې دي. د دوه ویش امریکایي سناتورانو غوښتي چې په طالبانو او ملاتړو هیوادونو یې بندیزونه ولګول شي، خو د دې بندیزونو څرنګوالي ته اشاره نه ده شوې. په دې مسوده کې پروخانه ډول د پاکستان نوم یاد شوی او د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه شوی چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپل ارزونې راپور له کانګرس سره شریک کړي. د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو په وړاندې شوی مسوده کې دا هم لیکل شوی چې امریکا په ملګرو ملتونو کې د طالبانو هیڅ استازي په رسمیت نه پیژني. د امریکایي سناتورانو زیاته کړې نامعلوم شمیر امریکایان او افغان ملګري د طالبانو تر ګواښ لاندې پریښودل شوي. امریکا یو ځل بیا د ترهګرۍ له خطر سره مخ ده او طالبان داسې مهال خپل حکومت ته په نړیواله کچه د مشروعیت ورکولو په لټه کې دي چې د ښځو ټول حقونه یې تر پښو لاندې کړي. د دې مسودې د وړاندې کولو پر مهال سناتور جیم ریچ وویل هیله مند دی چې دا مسوده به ژر تایید شي څو دوی وشي کولی د امریکا ملي ګټې خوندي او له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې افغانستان کې پریښودل شوي دي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي خو پر دوی د بندیزونو د لګیدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل هیله لري نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو لګولو پر ځای له ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
اسلامي امارات په دې باور ده چې هغه فکتورونه یا هغه تجربې چې په تیر کې ګټه نه درلوده نتیجه نه درلوده بیا تکرارول او د هغو تعقیبول منطقي نه دي. اسلامي امارات په دې باور ده چې ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خنډونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه همدارنګه د رغند خبرو لارې څخه حل شي.
د چارو شنون کې د امریکا په کانګرس کې د طالبانو ضد د 22 کسانو راپورته کېدل د دې ډلې لپاره یو ګواښ او د دوی پیل شوی نوی مطلب خو د بشر او خوځو حقونو په ګډون په ټولو برخو کې د شویو ژوندو د ماتېدو پایله کړي. د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد وایي کدا مسوده تایید شي طالبان هم لا تړي بي له سختو غواخونو سره مخ شي.
په دې بغور کېږي جدي غور بکېږي زه فکر کوم ته ډېر بریده ممکن تصویب سی او دا به د طالبانو لپاره طالبان وسم په نړۍ کې هتا غم لا تړي وایي پاکستان هم په رسمیت نه پیژندلي نو په رسمیت پیژندل لري په بشپړ توګه پر دې باندې باندې شي.
د امریکا په کانګرس کې داسې مال د طالبانو په اړه د بندیزونو د لګیدو د قانون جوړیدو هڅه کوي چې دا ډله د خپل حکومت لپاره په نړیواله کچه د ادمي مشروعیت له غواخ سره هم مخ ده. هغه سچې د طالبانو واکمنۍ ته په هر اړخیز ډول سخت گزار ورکړي خو کچېری د امریکایي سناتورانو د قانون تصویب شي په افغانستان کې به د طالبانو واکمنۍ لپاره خوستون زو وننګونو سره مخ کړي. هغه ننګونې چې د ډلې وړاندې هم تجربه کړې دي.
و امر دل چې څه باندې شل امریکایي سناتوران سره یو خلک شوي او دوی داسې یو طرح جوړ کړي چې پر طالبانو او د طالبانو په ملاتړ بندیزونه ولګول شي. دوی په دې طرح کې ویلي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت باید د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه هم باید د خپل ارزونو مندنې له دوی سره شریک کړي. په همدې موضوع بیا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري هم خبرګون خودلې. ښاغلی چودري له مشال رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړې چې په سنا کې او د غرض په ټوله کې د امریکا په کانګرس کې به ځینې کسان د طرحې ته درات رائے ورکړي.
آی هوپ دات د سیریس
زه هیله لرم چې په کانګرس کې باید جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته کوي. موږ له نږدې کار کوو او په ځیر څارو.
ښاغلی چودري وایي چې دغه هڅه د هند استخباراتو لخوا شوې او دوی غواړي چې په دې ډول سره د امریکا او پاکستان اړیکو ته هم زیان ورسوي. خو هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو پر ضد بندیزونو طرح داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی هم په افغانستان کې د طالبانو په اړه توند څرګندونې کړې دي. د ویلي چې په افغانستان کې د دوی شل کلنه جګړه یو ستراتیژیک ناکامي و. میلی دا څرګندونې له افغانستان د امریکایانو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لومړنۍ استماعي غونډه تکړه دی. ویل متحده ایالاتونه باید څو زره پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخې پرنیولې وای. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وای چې طالبان لا هم لال قاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډه ته وکړه.
وی مست ریمبر دټ د طالبان واز and remain
موږ باید د پیاد ولرو چې طالبان یو ترهګر ډله و او پاتې شوه ده. دوی له هم لال قاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو و به کتل شي چې طالبان واک ټینګولی شي یا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستان راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکنه نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا ډلې له 12 تر 16 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نوي ځانونه بریدونو ته چمتو کولای شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون بل ترهګر ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. د ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال ملي د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دشمن په کابل کې قدرت لري. دا ښکارا ده یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختم نه شوه چې موږ غوښته او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال ملي ده هم ویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2.5 امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټیکنالوژي اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزی قمندانی قمندان جنرال فرانک مکینزی د سنا په دې غونډه کې د جنرال ملي دا خبره تایید کړه چې یو شمیر پوځیان باید په افغانستان کې وای. سناتور ټام کاتن جنرال ملي ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه ولې دې استعفا نه کوله. جنرال ملي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت هم لوی درستی سو په جواب کې وویل چې دا د مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې د ته تر ټولو ششکاري خو د حتمی نه ده چې ولسمشر به د دل خبرې سره موافقه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وسم د کابل د نړیوال هوایي دګر په اړه درته وایو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې ویلي کمالي ملاتړ تر لاسه کړی د کابل نړیوال هوایي دګر پروازونه به په یو کال کې نورمال حالت ته ستانه شي. د ادارې د عملیاتي موینات سرپرست کپټان غلام جیلانی لسی سی سی ټی وی سره په مرکه کې ویلي د بهرنۍ ځواکونو لوټلو سره هممهاله د یاد هوایي دګر ډیره برخه لمنځه ولاړل چې ورسره د رادار چې د هوایي ډګر یو مهمه وسیله بلل کیږي ډېری برخه هم تخریب شوې دي. دوی له دې وړاندې ویل چې هوایي ډګر د ورځې لخوا پروازونه ته چمتو کړي خو وايي چې په بش پر ډول یا څلور وشتا ته فعالیت وخت او د غراس تخنیکی مرستې ته اړتیا لري.
په کابل کې د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر د مهال د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو پورې محدود کورنۍ او نړیوال پروازونه تر سره کیږي او لا هم په بشپړ ډول د پروازونو لپاره نه دی چمتو. د دغه ډګر د بیا رغونې په برخه کې چاري تر یو بریده بشپړ شوي خو رادار چې د هر میدان لپاره مهم سیستم دی لمنځه تللی او دا مهال د یاد سیستم د نشتون له امله پیلوټان د خپل سترګو په وسیله د پروازونو لړۍ جاري ساتلی. کپټان غلام جیلانی له سی سی ټی وی سره په خبرو کې ویلي د رادار سیستم بیا رغونې لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. د نوموړي په خبره د ملاتړ په صورت کې به په یو کال او له هغه پرته به د یاد سیستم رغول له 300 بیا تر 2 کلونو پورې وخت ونیسي چې په رغیدو سره به بیا له نوموړي هوایي ډګر 4 ساعته الوتنې کیږي.
د ترمیم موضوع تر اوسه تر کار لاندې دی چې هغه ټول فنډ ته ضرورت لري. نو داسې تقریبا درته وایم چې که چیرې مکمل فنډ موږ ترلاسه کړو نو په یو کال کې او که فنډ ترلاسه نه کړو امکان لري چې یو نیم کال دوه کال وخت وغواړي چې میدان په ستاندرد مکمل د ټولو ملکونو په سویه یو
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د معلوماتو لمخي د رادار د نوي سيستم جوړولو په موخه تیر حکومت له فرانسې هواد سره تړون کړی وو چې 13 میاشتې وخت نیو خو د نظام د بدلون له وجې عملی نشو. مخکې ویل شي وو چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د ورستۍ ویجاړیو په تخنیکی بیا رغونه کې قطر او ترکیه مرسته همکاري کړې وه. بلخوا تازه د افغانستان د هوایی حریم په اړه هم طالب چارواکو اندېښنې مطرح کړي او د امریکا متحده ایالات تورن کړي چې د افغانستان په فضا ناقانونه الوتنې کوي. طالبانو د سیشن بی په ورځ په همدې تړاو یوې رسمي اعلامیه کې ویلي د افغانستان پر فضا د امریکایي ډرون الوتکو پروازونه د ټولو نړیوالو قوانینو او دوه تړون خلاف عمل دی او پر دغه هیواد یې غږ کړی چې خپل تعهداتو ته ژمن او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ عمل وکړي تر څو له بدو پایلو مخنیوی وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د افغانستان په فضا د امریکایي بی پیلوټا الوتنو پرواز لکه مزای کیږي د طالب چارواکو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره بریالي نشوو. طالبان دا اعلامیه داسې مهال خپروي چې د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی تیرونی یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي حریم څخه د استفادې لپاره دوی د طالبانو اجازې ته اړتیا نه لري. امریکا تیره میاشت په کابل او ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړی دی چې د اګست پر 9 په کابل کې دوی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د کابل هوایی ډګر به شاوخوا یو کال وخت ونیسي چې الوتکې پکې 4 ساعته فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې هغه مسافر بند پاتې دي چې دوی نورو هیوادونو کې ژوند او کار کوو او د رخصتۍ په هدف افغانستان ته تللي وو. له دې ډلې په خوست او مجموع کې په لویه پکتیا کې زرګونه هغه افغانان چې د عربو په مسافرۍ باندې بوختو دوی اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او دلته له ځایي چارواکو غواړي چې ژر تر ژره هوایی لارې ورته خلاصې کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
خوست او لویه پکتیا چې په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري، د هغوی له جملې وطن ته راغلي ویزه لرونکي کسان له څه مودې راهیسې هوایي پروازونو ته په تمه دي تر څو بیرته اړوندو هیوادونو ته لاړ شي. دوی اندیښنه څرګندوي که پروازونه نور هم وځنډیږي د عربي هیوادونو د سلګونو مسافرو ویزې به وسوځي او له دې کبله به ډېر شمېر کورنۍ هغه د څه ناڅه ګټې وټې ځای هم د لاسه ورکړي. یاد خوستوالو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له طالبانو او د عربي هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې دوی ته د تګ لاره چاره پیدا کړي.
د مسؤلینو نه مو جدي غوښتنه ده، هغه د خارجو ممالکو یغې مسؤلینو نه مو جدي غوښتنه ده چې موږ بولته مړی پروته دي په سلاجو کې او بندیون مو دي په جلخانو کې، یغې د پوره څه سهولت پیدا شي ان په دوبۍ کې او په سعودیا کې په کویت کې په قطر کې داسې نورو ممالکو کې موږ بندیون دي مړی دي غار انتقال شي. دلته دغه مسافر چې دی دا ډېر په تکلیف دي، لکه اقتصادي وضع ډېره کمزوري شوې ده او بل دا خبره کومه چې وا تیرا کوي ته تلای شي، هغه ته قطر ته تلای شي، بهغه کې بهرنیون تلای شي، امد افغانیون ویلې نشي تلای.
ویزلرن کې خوستوال وای په پایل کې د کورونا ناروغۍ لوجه بندیزونو او وروسته بیا په افغانستان کې د نظام په بدلون سره ډیری نړیوال هوایی پروازونه بند شوي او د دوی د ستنېدنې مخه یې نیولې ده. یو بل کس ولی نیازی وای کچیر دوی ته پرواز برابر نشي نو د دوی ویزې خرابېږي.
مګر طالبان ورونه دا سوال کوو چې موږ ته د لارې غم وکی، موږ مسافر خاله گیو نو موږ کامې ختمي کې په وطن کې چا کال وطن یا چا دو وطن دي چې ته میاشتي وطن دي خپه تانګیو. موږ ته نړیوال دا تک وطن نشي چې تاسو واکسین نه لګولای، تاسو بارکوډ نه لرئ. د موږ واکسین والله چې په دا مټ کې ملګولای وي په دا هسپتال کې واکسین هر شی ملګولي، خو موږ ته د نوره د جاز غم وکی دی او یې میدان غم دی راته وکی.
حبیب منګل یو بل کس دی چې له عربي هیوادونو کورته پر رخصتۍ راغلی، خود رخصتۍ هغه قانوني وخت لاده مخه پوره شوی دی. دی وایي
د اوته میاشتې کېږي چې سعودي عرب نه راغلی، شپږ میاشتې جوټي به اوته میاشتو ته ورسره زه م خاتمې دي او چوټۍ م خاتمې دي، هېڅ پروازو پته نه لګېږي چې موږ ته پروازونه خلوص شي. عمارات نه دا خواهش لري چې موږ ته پروازونه خلوص کړي، پاکستان نه خلوصېږي، ایران نه خلوصېږي، تاجکستان نه خلوصېږي، افغانستان نه ولې نه خلوص.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د ویزلرونکو خوستوالو یادې ستونزې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. د طالبانو لخوا خوست والی مولوي محمد نبی عمری ویل
د اسلامي امارات په کچه د کې شک نشته چې مشرانو د هغوی سره تماسونه نیولي دي، نو دا خلک چې ټول اسناد لري د هغې ملکونو اقامې لري دوی هم به یې په دې کې همکاري وکړي، ځکه دا هم خوار او غریب او مسکین خلک دي. دغه ورونه چې دلته انتظار دي هغه هغې هیوادونو ته چې اسناد لري هغوی ته یې بوزي.
له وروستیو 15 په ځانګړي ډول د خوست زرګونه خلک عربي هیوادونو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي. دوی عموما په شپږ میاشتنیو رخصتیو کورونو ته راځي. پخوا ډېر تګ او راتګ د پاکستان په لاره وو، خو اوس وخت کې ډېری مسافر په کابل تګ او راتګ کوي. له هغه وروسته چې د خوست هوایي ډګر پرانستل شوی، څو زره مسافر په دې ځای هم د ولایت ته راغلي دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
دویم نیمای کې درته په ژوند په شیبو کې پروګرام سربیره بشري حقوقونه هم لرو. هله دا چې د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکي او دا پروګرامونه هم را سره واوري. طالبان سره له دې چې داعش د افغانستان او د غراسپل واکمنۍ لپاره یو جدي ننګونه نه بولی، خو وای چې په افغانستان کې د دغه ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی وای چې په کابل او د غراس ختیځو ولایتونو کې د دې ډلې پر ضد پیل شوو عملیاتو کې لاسته راوړنې لري او لسګونه مشکوک کسان یې نیولي دي. د داعش ډلې له خوا نه په دې وروستیو کې په کابل او ننګرهار کې بریدونه هم وشول چې طالبانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسګونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د طالبانو ځانګړو قطاعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیرونی پورستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه شهر کې وی چاودنې یو طالب ووشه او د درې طالبانو په ګډون یو وطن ټپیان کړل. طالبان وای چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربیره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه په هیواد کې نوم اخیستل کیږي هغه اسلامي امارت ګواښ نه ده، او د هغه کوم فزیکي شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد په ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې دي چې هغوی یو پلان ترلاسه نیونیسي یو تعدید پیش کړي. په زیاتره مواردو کې د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري څخه د لمونځ وړل شوي دي. ډېری کسان چې له شمېرې لسګونه ته رسېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، تر اوسه د داعش له لوري تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځانوژونکو برید له امله شاوخوا 1.5 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې و او د امریکا او د هغې د متحدانو له لوري ځپل شوې نه و، په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه فعال کړه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
اوریدونکو پر انزورونو سربیره تاسو د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته پیغام سپتون کی ماشين کې خپل غږ هم سپتولای شي. موږ به درته په بیلابلو خبرونو کې خبرو او سم زینې دا پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلام وخت په خیر. ما دغه مشکل دونه دی راغله پیغام لرم چې په ګانو له سوالې کې چې زما شوځي په دې کې په دې وخت کې چې مکتبونه بند دي شوځي بند دي انجن د القان عندما خراب کړه باید مکتبونه دې چې را پېښې دې چې زما شوځي په ګانو له سوالې نو چې دا ډیر وخت کې مکتبونه رخصتې کړه کورونا عمل یو کار مودري مې سره خصوصي ودا د ګونو سره وستي څنګه نه پاتې ورسې دا مې سره مې کړی ما څه چې می ته وایي او څه باید څو ویډیو دې سره پېښې منه نه جنګې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه یم؟ درحمان ولې څخه مې تاسو ته دغه میسج دی چې دا محترمه د مونږه د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنه خېله ده چې تاسو پوری د پوانتونو دروازې البته دولتي پوانتونو دروازې ډېر تر ډېره د ماشینو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونو زرګونو ماشینین روان دي او په ټوله کې وسادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي خارج ته درومي. نو که دغه پروسه هم څه دوام عمومي ممکن شواد لا له بحران سره مخ شي، نو زمونږ هیله او زمونږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د ماشینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پرمخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړ هغې باندې زمونږ د دوه دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه دوه میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې کېدونکې دي، راځي چې لاند خبرونه له اسمت ساروان واورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو د لایحې په وړاندې غبرګون وشو. د امریکا د سنا جرګې د یو شمېر مخکښو غړیو له لوري د یوې لایحې مسوده چمتو شوې چې پر اساس پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز، مارک میلیا او د مرکزی قمانداني عمومي قمندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بی پیلوټ الوتکو له لوري دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا به روانه ونې رسمن ووایي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په 7.5 میلیون ډالر جریمه محکوم کړ. شمالي کوریا ادعا کړی چې پرونی یو نوی ترشخ چټک توغندی ازمویلی دی. فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو ان ټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو پاره خپل لومړنی معلومات امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. او د ویډیوګانو د شریکولو پلیټ فارم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمنی ژبه مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنۍ راشیا ټوډی یا آر ټی مربوطو ډیلیټ کړل.
تاسو کولی شئ دا خبرونه په تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ، آدرس دی azadiradio.com. د کونړ په مرکزی روغتون کې ناروغان د درملو له نشټوالي او روغتیایي کارکونکو بیا د ماشونو له نه ورکړې شکایت کوي. ناروغان او پیوازان وایي ټول درمل ورته له بازار لیکل کیږي او کوم خواړه چې په خو ناروغانو ته ورکول کېدل هغه هم اوس نشته. د دوی په خبره کې د چا ناروغ سخت وي او په اسداباد کې درملنه نه کیږي نو اړ دي چې امبولانس ته تیل واچوي او بیا د امبولانس د دوی ناروغ له کونړ نه ننګرهار ته انتقال کړي. په دې اړه پام وکړئ، د راپور ته او ورپسې دوا اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې یادمه باسي.
دا د سرآباد مرکزی روغتون دی چې په کې ناروغانو او د هغوی پیوازانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. ناروغان د درملنې لپاره راغلي او هر یو د دې په انتظار دی چې ډاکټرې معاینه کړي او له روغتون ورته درمل ورکړي، خو په روغتون کې داسې درمل نشته چې د ناروغانو رنز او درد پرې راکم شي. حضرت ګل له وټپور ولسوالۍ روغتون ته خپل ناروغ راوستې، خو وایي درمل نشته او ګڼ کسان د دې وس هم نه لري چې مریض ته له بازار دوا راونیسي.
ما یو مریض راوسته ما ته پرتهوري درته دوايانی نه پر دلته نشته دی او دا د فارما او خلک یو وسو د چاره دی غریبانا نه تاسو دی نه دی چې دوايانی ځان ته واخلي. په دې خاطر اسپاډا ته مړه جاتې د تمن سره دوايانی راځي او چې امبولانس سره تیلا کې سره دونه وسو توان ته خاني سره نشته دی چې موږ امبولانس ته تیر واجو تاسو انتقال کی. نو د مریض پریوار د مجبور دی چې امبولانس ته تیر واټي او هغه خپل مریض انتقال کی.
محمد د مرور ولسوالی وسیدونکو دی وای پوخه روختون کې د درملو ترڅنګ ناروغان ته زیاتې سانتي موجوده وي، خو اوس هغه ټوله په نشته حساب دی.
به هغه لوازم چې مخ کې د مریضان ته بتیا د هغه وس نشته دی. دا وای د ډوړې دی نور زیات امکانات چې مخ کې به وس نشته دی. ډیر مشکلات سره مخ مریضان مخ کې امبولانس به امکانات زیات خو سیس سم نشته دی. مریض دی په ستامه کې ملکی خو دلته مړي ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
دوی له طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دلته یوازې ناروغان او د هغوی پیوازان ستونزو سره نه دي مخ، بلکې ډاکټران بیا د ماشونو له نشټوالي سر ټکوي. د ډاکټرانو په خبره چې درې میاشتې ماشونه نه دي اخیستي او د ماشونو نشتون کړهونو سره مخ کړی دی. طالب چارواکي هم په مرکزی روغتونونو او د ولسوالیو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اړینو موادو کمی مني او وای د یادو ستونزو هواري لپاره لټولو نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه کړې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې واقعا چې دغه د صحت په باره کې مشکلات شته دي، هغه یو د دوایانو کمی دی، بل د ډاکټرانو هم دغه شانه د شخصي شتورونو نو دوایانی لیکنو دا ستونزه شته دي. چې څومره مرستندویه موسسات دي یا نور نړیوال سازمانونه دي چې باید هغه زمونږ د عوامو او ولس دغه مشکلات په نظر کې ولري او دغه مشکلات د حلولو کوشش وکړي.
د کونړ په مرکزی روغتونونو او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو او ډاکټرانو